द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
پاکستان کی وقت شوے دے دو ماخام شپک پا افغانستان کی دی دو ماخام پینتنی میں پا واشنگٹن ڈی سی کی دو سحر اتبجی دی دو ڈیو ریڈیو خبری خبرونہ کی در تا ز سمینہ احسن
او ز نسل کاکر
ہر کلے وائیو گران اور دن کو پا دی خبرونہ کی بات تاسو تا تا دو خبرونا پا مہم موضوعات تفصیلی ریپورٹونا اوڑان دیکھو کلاول وقت شئی دو خبرونا سر ٹکو تا
په هندستان کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په نوم کانفرنس کې د وینا په وخت افغان صدر اشرف غنی په گاونډي هیواد جاخ کړی چې په افغانستان کې د ترګرو مرسته دی پریږدي. نوموړي ویلي د پاکستان لخوا افغانستان لپاره اعلان شوي 1500 ملیون ډالر دي د ترګري په مخنیوي باندې ولګول سي.
د جماعت اسلامی د انتظام لاندې د فاټا قبایلی سیمو مشرانو په خبر کې د یوې جرګې په محل د اف سی آر قانون بشپړ ختمون او د قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړې.
او د غربي نړۍ ډیپلوماټانو ویره څرګنده کړې چې شام کې د صدر بشار الاسد په واک کې د پاتې کېدو په صورت کې د شام څخه بې دخله سیاسي فعالین او د مخالفو وسلوالو راتلونکي ته لوی خطر دی، کوم چې به د سیمې د نورې بې ثباتۍ سبب وګرځي.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست د خبرونو تفصیل.
د هندستان او افغانستان مشرانو د خپل سیمې په هیوادونو جاخ کړی چې د وسلوالو ډلو د ملاتړ څخه دې لاس واخلي. که څه هم د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان نوم نه دی اخیستی، خو خپل ګاونډي ته یې ویلي چې وسلوالو ته دې پناه ځایونه نه ورکوي او نه دې مرستې ورسره کوي. د ای پی خبری اداره وای دواړو مشرانو خپل گاونډي هیواد جلا جلا وغانده چې په افغانستان کې د طالبانو او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له یاغیانو سره ملاتړ کوي، خو پاکستان د دې تورونو ردونه کوي. ښاغلی غنی وویل د ترګرۍ د مخنیوي لپاره وسیمې ته د پانګې بیړنۍ اړتیا ده او وړاندیز یې وکړ چې د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د پاکستان لخوا د 1500 ملیون ډالرو ژمنه سوي مرستې په کار دی چې د ترګرۍ ضد جګړه کې وکارول سي، او زیاته کړه تر څو چې افغانستان کې امن نه وي راغلی تر هغو هلته لګول سوي پیسې افغانستان افغانانو ته ګټه نه کوي. دواړه مشرانو دا خبرې د هندوستان په شمالي شهر امرتسر کې د ایشیا زړه په نوم کانفرنس په محل کړي. دغه کانفرنس کې تر شلو زیات هیوادونو استازي برخه لري. په دې محل د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي په سیمه کې د ترګرو مخ په زیاتېدونکو عملیاتو له امله د ټولې منطقې امن په خطر کې لوېدلی.
په قبایلی سیمو فاټا کې د اصلاحاتو په سر د پاکستان جماعت اسلامي ډلې په مشرۍ کې خیبر پختونخوا کې یو جرګه شوي. جرګې ته وینا کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي قبایلی خلک وس نور تور قانون یا اف سی آر نه مني، دوی په ملک رایج قانون غواړي. په دې موقع د جماعت اسلامي صوبایي مشر مشتاق احمد خان ویل د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې اتحادي ملکونو له طرفه پاکستان ته 14 بلیون ډالر ورکړی شوي، خو دینه قبایلی سیمو ته هیڅ برخه نه ده ورکړی شوي. جرګې په اخیره کې یو شریکه اعلامیه هم جاري کړه او پکې فاټا د خیبر پختونخوا سره د شاملولو سره سره د قبایلي علاقو نه به کور شوي خلک واپس کورونو ته د لیږلو غوښتنه هم وشوه.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د روغتیا چارواکي وایي د پولیو په ضد ورستي کمپین کې نږدې 14000 ماشومان له څاڅکو څخه پاتې شوي دي چې پکې 12000 په خپل کورونو کې موجود نه وو، او 15000 ماشومانو ته د هغوی میندې او پلرونو له څاڅکو ورکولو څخه انکار کړی وو. په کوټه کې د ډیو ریډیو خبریال ایوب ترین په دې اړه د پولیو په ضد بیړني مرکز له مشر سید فیصل احمد سره یو مرکه کړې او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
ډېر داسې د لیري علاقې دي چې هلته ملایان یو څو داسې شته چې هغو د دې خلاف خبرې کوي، نو هغه کلیو کې هغه خلک چې دي هغه اکثره پر یو کمپین کې هغه د خبر وکړي، نو هغه خلک بیا نه مني، بیا دا زموږ خلک ورسي. 30-35% چې دي هغه 15-30% خو په مذهب باندې دي. دغونې تقریبا تعداد چې دي هغه داسې دي چې پوهنه نه لري، څوک دروغ ورته وایي چې په دې کې د مردار حیوان وینه ده، څوک ورته په دې کې چې یو رقم رقم خبرې ورته کوي، نو په هغه وجه باندې هغه ریفیوزل دی. یو څو د علاقې دي چې هغه ډیمانډ بیس ریفیوزل هم دی چې یو څه شی غواړي، وایي دا زما د کور در مخه روډ ویل دی پوخ بزین ورکو.
نو د خلکو د ماشومانو مومنټ خو وي، نو آیا د دې د بهترې ترانزیت پوینټ د بهتر کول لپاره هم تاسو یو څه پلان په ترتیب کړی دی؟
زموږ د کور د چې کوم ضروري ترانزیت پوینټس موږ ګڼلي دي، او خو یو لکه دا د یارو والا سلو او انټرنیشنل بارډر چې دی، د درګور زمر زیات فوکس پر هغه باندې هغه باندې ګور ول چې مین سرکولیشن دغه دی که زمر د خواور سي خدانه خاصه په افغانستان کې بچي پیرالایسي په سوشل سي نو هغه ډیر عجبه خبره ده زمر مین فوکس پر هغه پوینټس باندې دی چیرج دغه نو موږ یو هفته اول چمن نور غلیو بارډر له بیش لورلو دلته د پولیو والا موقتل د اف سي والا او د دې سره ملاقات وکړي چې د پدې کې موږ بهتري راوړو زمر څه کښنه بزنس سي
اسب ډیر مننه د وخت راکو
مهرباني
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
ریپورټونه وايي په شام کې جنگ په وجا 500 لکه نه زیات شامی خلک یا خو غونډي ملکونو یا بیا یورپ ته تښتیدلی په دوی کې زیات هغه خلک دي چې د صدر بشار الاسد پر ضد دي په شام کې د جنگ نتیجې رو پر رو د صدر اسد په حق را روان دي خلک دغه خلک ځکه دغه خلک به یقین دي چې په شام کې به د دوی سم مستقبلی دوی وايي د صدر اسد د حکومت لاندې به وس په شام کې د دوی او د دوی کورونو د پاره هیڅ نشته د شام نه بهر اوسیدونکو شامیانو سره په مرکو کې وایس اف امریکا مندلی ټولونه زیات فکرمند هغه خلک دي چې د شامی یاغیانو سیاسي مخالفینو د مدني ټولنو سره په خپل پاتې شوی یا خپلوان ور سره ملګرتیا کړي او بلخوا د شام د فوز ترجمان خبری ادارې بی بی سی تا ویلی مشرقي حلب کې د یاغیانو قبضې لاندې نیم په نیمه علاقه شامی فوز په کنټرول کې غستې جنرال سمیر سلمان ترمخه امکان ده د یوې هفتې دننه دوی په حلب مکمل اختیار ترلاسه کړي د دې بیان مخ کې د شام فوز د حلب یو بل ضلع تارک الباب د یاغیانو د قبضې نه را خلاصه کړي لن تفصیل په ماوی جلیل ناورو
د شام حلب خار یاغیانو کنټرول لاندې شرقي برخې کې نیمه نزیات سیمه باندې د شام حکومتي عسكر کنټرول ترلاسه کړی دی او د شامی پوز وینا ده چې وی اونۍ کې دننه د حلب مکمل کنټرول ترلاسه کولو امکان دی د حلب کنټرول ترلاسه کولو لپاره حکومتي عسکرو د تیرې میاشتې په نیمایي کې عملیات شروع کړي وو او د هغې وروسته راهاسې په زرګونو عامو خلکو هلته نکړې کړې دي او نږدې 2,00,000 خلک په خار کې اوس هم ګیر دي بیګا شپې د شام حکومتي عسکرو د اتحادي پوست په مرستو د حلب یوې بلې ضلع تارق الباب کنټرول هم ترلاسه کړی دی د شامی ولس د حقونو د تحفظ لپاره تنظیم سیرین ابزرویټری تر مخه حکومتي عسکر اوس د حلب شرقي برخو 80% کنټرول لري د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره مشر سټیفن اوبراین وینا ده چې د خار محاصرې وروسته یره ده چې دا چیرته یو غټ قبر جوړ نشي ځکه چې شرقي حلب کې حالات ډیر زیات خراب دي او په هسپتالونو کې عملیات د بیهوشۍ ډاکټر بغیر ترسره کیږي د ښاغلي اوبراین وینا ده چې د یاغینو کنټرول لاندې سیمو کې خلکو سره خوراک نشته د نن وړاندې د شام صدر بشار الاسد اتحادي روس د انساني همدردۍ په بنیاد عامو خلکو ته د خار نه وتو لپاره سلورو لارو پرانستو په لړ کې خبرو ترو کې دلچسپي خوده لیوه مطبوعاتي ریپورټونو تر مخه د حلب گیر چاپیره د چاودنو او بمباري غګونه مسلسل را روان دي او د شامی پوز جنگ جازونه شرقي سي موډخت روان دي حکومتي عسكر او اتحادي پزما کې هم پیش قدمي کوي
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی
په عراق کې د مرستې چارواکي وایي حکومت په موصل کې له داعش وسلوالې ډلې څخه نیول سوي سیمو ته د خوراکي موادو تیلو او اوبو لېږدونه پیل کړې په عراق کې د کډوالو او بېکوره خلکو په وزارت کې د مرستو یو اعلی چارواکي دیا سلال ای پی خبري ادارې ته ویلي د مرستې سامانونه د برتیلا کیارا ایخه او د موصل ختیز او جنوب برخو ته لېږل سوي عراقی حکومت د موصل بیرته نیولو لپاره په اکتوبر کې د داعش ډلې په ضد عملیات شروع کړي وو او د جګړې له امله په هغه سیمه کې د خوراکي موادو سخت کمبود رامنځته شوی وو
نن د اتوار په ورځ د انډونیشیا سرخار جاکارتا کې په زرګونو خلک له لاریون په شکل کې راوتي دي د دې لاریون بنیاد زغم او یووالی وو دغه لاریون نمخ کې په جاکارتا کې سخت دریزه مسلمانانو دوه غټې احتجاجي مظاهرې کړې وې په دغه مظاهرو کې دوی په 50 کلونو کې د خار لاولنی عیسائی گورنر د لری کولو غوښتنه کړې وه د جمعې په ورځ قریبا 2,00,000 خلک د یاد گورنر د گرفتارۍ د مطالبې سره راوتي وو چې ناڅاپي د انډونیشیا صدر جوکو ویدودو هلته راورسېدو او په احتجاج راوتي خلکو ته په پر امنه خورېدو وینا وکړه نن د امن په خاطر راوتي لاریون کې خلکو قومي جنډې نیولې وي او په بینرونو لیکونه وو چې موږ ټول یو انډونیشیا یو
په چین کې حکومتي مطبوعات وایي د منګولیا په سیمه کې د کویلی یا د سونګو د ډبرو په کان کې له چاودنې څخه لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي ژنوا خبري اداره وایي چاودنه د شنبې پر ورځ د شیفینګ په ښار کې د بوما شرکت په مین کې شوې او په انډونیزیا کې چارواکي وایي د شنبې پر ورځ د لادرکسي وی وړې الوتکې ټوټې نن د یک شنبې پر ورځ په اوبو کې مندلې دي. د دوی په وینا الوتکه کې اته مسافران او د عملی 15 کسان سپاره وو او د ریاو ایالت و ټاپوګانو ته روانه وه.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه دا ګران اوریدونکو وخت شوه د خبرونه کې چې تاسو خبر کو د لوبو په میدانونو کې سسر روان دي کم کم خبرونه دي او دغه خبرونه دغه حال به تاسو ته بیانې زم کم کار وکیل خان
مننه سمین احسن قدر من اوریدونکو لوبو خبرونه کې لومبه کرکټ او کرکټ کې بیا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ روان لومبنی او ډی آی میچ کم میچ استرالیا په خپل نوم کړي باندې خپل نوم کړي د دریو میچونو سیریز ده. لومبنی میچ نن سرته رسیدلی استرالیا لومبنی اننګ کولو سره وبخه نیوزیلند خپل لومبه اننګ کړو او بیا دغه شانتي په دغه کې کوم صورتحال درنځونو دینو کوم لوبغاړو چې کوم درنځونه کړی دا غي تفصيلات به هم تاسو ته وایو. نو به براشو د استرالیا اننګ ته اننګ ته په دغه اننګ کې استرالیا 340 رنځونه کړو په کوم کې چې د ټولو زیات رنځونه یو سل سلور شپې ته او دغه سمیت کړو ورپسې په دویم نمبر 250 رنځونه ویټ کړو او بخه هډ کړو او دغه شانتي 38 رنځونه ویټ او سلیریش صفر ولس یو او دغه شانتي ټو مجموعي سکور چې کم کړو نو هغه 300 رنځونه. نیوزیلند کم چې اننګونو هغه کې ټول نه زیات رنځونه شي وه ګپتال کړو یو سل 14 رنځونه او دغه کې بیا ورپسې سلور دېش یو کم 50 ویش او دغه شته مجموعي سکور چې هغه کوم نو 200 کم شپې ته دا لومبنی او ډی آی او یعنی یو ورځنی میچ د 50-50 ورنو بل میچ یا بل مقابله به د روانې میاشتې یعنی دسمبر په شپږمه نیټه باندې کیږي. د میچونو چې کوم تفصیلات د دې سیریز راځي هغې نه به تاسو خبر ساتو. اخوا په هندستان او د هندستان او پاکستان د ښځو د لوبډلو یا د کرکټ لوبډلو ترمنځ چې کوم نن د ایشیا کرکټ کونسل وومن ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ لپاره چې کوم فائنل وو نو هغه هندستان په خپل نوم کړی دی. د 12 رنځونو سره دغه مقابله ګټلې. هندستان چې کوم بیټنګ کړی نو پای کې هغوی یو سل 22 رنځونو هدف ورکړو پاکستان ته او د پاکستان ټول ټیم د زنانو د ښځو یو سل 4 رنځونو کولو سره آؤٹ شوې. بنگله دیش پریمیر لیگز میچونه هم روان دي. په دغه مقابلو کې نن یو سل وختم میچ شوې او بل کې اوس دا مهال دویم سل وختم یعنی دوه سل وختم یا مې مقابله روانه ده. یو سل وختم میچ کم شوې د بنگلاديش پریمیر لیگ لپاره نو هغه د کمال وکټورین ترمنس او د غشانتي بیا رنگپور رائډرز ترمنس شوې. دغه مقابله وکټورینز ګټلې د وی وکټ سره. که تاسو بوزو برازیل ته، په برازیل د برازیل کې هغه پیخه د کرکټ د فوټبال د لوبغاړو کم چې د رواني هفتې په فیل کې د هغوی جاز را پریوتو او ټول د لوبډله په دغه جاز کې د لوبډلې په شمول یو یا کسان په دغه جاز کې ناست وو هغه مړه شوي. د دغه جاز په اړه ویل کیږي چې کوم روستي راپورونه راځي واشنگتن پوسټ او دغه شانت د امریکا وتل رسپانې وایي چې دغه جاز کې خپل منزل ته یا خپل ځای ته رسیدل نړوان د تیل ختم شي وو. خو اوس نن د دغه لوبغاړو کوم لوبغاړي چې په دغه جاز کې ناست وو هغوی په حق رسیدلي یا مړه شوي نو د هغوی په یاد کې د ستوري روانې دي. نن هم د برازیل په ستر سټیډیم کې خلک راجمع شو او دغه لوبغاړو ته د عقیدت پر ځوونه روانې کولې. قدرمن اردوونکو تاسو ته به دا وایي چې د ریوړې یو د نن ورځې شپه په خیر پروګرام کې به مونږ په دوبه کې پیل کیدونکې ګلوبل کرکټ یا ورلد کپ چې کوم دی او په هغه کې به امریکایي ټیم، جرمني ټیم او دغه شانتي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو ټیمونه برخه اخلي او دغه ټولو ټیمونو ته یعنی که امریکا ته وکړي شي نو د امریکا زلمي، د جرمني زلمي دغه ټیمونو نومور ورکړي شوی دی. جاوید افریدي هغه دغه لوبو تنظیم کړی. د ډیو ریډیو شپه خیر پروګرام نن اوریدل مه هیروئ.
د وایس اف امریکا جبه ریډیو دا ګل او خطرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوښی استاله کسرنګ چوڑان دي تاسو په خبرونو کې اوریدل د هندستان او افغانستان مشرانو د خپل سیمې په هیوادونو ژغ کړی چې د وسلوالو ډلو لملاتړ څخه دی لاس واخلي. کڅه هم د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي او د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان نوم نه دی اخستای خو خپل ګاونډي ته ویلي چې وسلوالو ته د پناه ځایونه نه ورکوي او نه دی مرستي کوي. د ای پی خبری اداره وای دواړو مشرانو خپل ګاونډي هیواد جلا جلا غندلی دی خو پاکستان د داسې تورونو تل ردونه کړې ده. په دې باب نور تفصیل راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
د کوربه هندستان سره سره د افغانستان، پاکستان، چین، امریکې او د روس په شمول د ډیر شمولکونو استازو د هرت اف ایشیا شپږمه غونډه کې ګډون کړی. جنوبی ایشیا کې د ترهګرۍ د ختمولو او افغانستان کې د رابطو سیوا کولو په موضوع دا دوه ورځنۍ غونډه د هند امرتسر ښار کې رابلل شوې وه. غونډې ته خپل وینا کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا په ګاونډي پاکستان وسلوالو ته د خپلې خاورې د استعمالولو اجازه ورکولو تور ولګولو.
And some still provide sanctuary in support or tolerate these networks. As Mr. Kakazada, one of the...
زنی اوس هم د شبکو ته اډې ورکوي او دوی برداشت کوي، څنګه چې د طالبانو د تحریک یو اعلی غړي ملا رحمت الله کاکازاده ویلي که چېرې د دوی په پاکستان کې اډې نه وي نو دوی یوه میاشتې پورې هم نشو پاتې کېدلې. پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي دوی خپله هم د ترهګرۍ ښکار دي او تحریک طالبان پاکستان د افغانستان لغاړې په پاکستان کې حمله کوي. اشرف غنی زیاته کړه چې د تورونو په ځای د داوو د پخلی لپاره د پاکستان په خوخه یو ډله جوړول پکار دي.
وی پروپوز ان ایشین ان انټرنیشنل ریجیم وات ایور از اکسپټډ بل
مونږ په پوله د ترهګرو د هلو زلو د پخلی لپاره خاص د پاکستان په خوخه د ایشیایي ملکونو یا نړیوال ریجیم د جوړولو غوښتنه کوو. مونږ چا باندې هم تور نه لګوو، مونږ د دې حقیقت پخلی کول غواړو. د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشاور سرتاج عزیز وایي دا صحیح ده چې افغانستان کې تشدد سیوا شوی خو په یو ملک د تور لګولو په ځای د مسلې د بامقصدي او جامع حل راوستلو باندې غور کول پکار دي. ملګری ملتونه وایي سږ کال افغانستان کې د کړکېچ له وجې د بې کوره کېدونکو کسانو شمیر د 500 لکو پورې رسیدلی دی. وروستو کې د طالبانو سره سره داعش هم خپلې حملې سیوا کړې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د ملګرو ملتونو تر مخه دا وخت د دیر شونه زیاتې وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپلې اډې جوړول غواړي. اسلام آباد وایي د افغانستان د ترقی او امنیت لپاره د کابل سره په ګډه کار کولو ته تیار دی او روان کال یې افغانستان ته د بیا ودانۍ لپاره د 1500 میلیون ډالرو ورکولو لوز هم کړی. ولسمشر اشرف غنی وایي دا پیسې د تندروي د مخنیوي لپاره ښه کارېدلی شي او دا چې د امن بغیر دا مرستې د افغان ولس لپاره هیڅ قسمه ګټې نشي راوړلې. د ولسمشر غنی دا وینا په داسې وخت رامخته شوې چې د کشمیر په سر په وروستو کې د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی سیوا شوې. یو وار بیا د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي چې سیمه ییزو ملکونو ته د وسلوالو سره سره د دوی د مرستیالانو په خلاف هم ګامونه پورته کول پکار دي. پاکستان تور لګوي چې هند بلوچستان کې د حکومت مخالفه ډلو مرستې هم کوي.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
امریکا دیو ریډیو د خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي نه نیغ په نیغه خبريږي. ګران اوریدونکو وړاندې کوو تاسو ته د هارت اف ایشیا کانفرنس په حواله سره چې نن کمی خبرې اترې شوې دي. د کانفرنس په دویمه او اخري ورځ باندې د افغانستان صدر اشرف غنی او د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي لخوا په پاکستان باندې چې څومره سخت ټکونه شوې دي په دې غونډه کې نن په دې خپل سره ناخلو. د دیو ریډیو سړنکار پیر زبر شان په خیر راغلی تاسو پیر صاحب. پیر زبیر شاه صاحب، نن د هارت اف ایشیا کانفرنس په دویم او اخري ورځ باندې افغانستان صدر اشرف غنی او د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي لهجه ډیره سخته و پاکستان ته، تاسو په څه نظر لرئ؟
نو دا خو تاسو ښکاری چې د دوه ملکونو تعلق په دې نفس نور هم خراب شي چې نن کوم مشورې خبرې کړې دي او په داسې ټیم چې مونږ چې افغانستان کې حالات ټیک نه دي تشدد کې اضافه شوې ده مرګونو کې اضافه شوې ده او دین لو عام خلک بے گناہ خلک مرگ کے اضافہ شویرات دیکھا او دین علاوہ کشمیر باندے ہند او دے پاکستان حالات دیر خراب دی دغسے او سرسوانی دا اول زل دا سے سخت خبری کری دی حالانکہ چی اول دیر آگلے او دے پاکستان تلارو کوششو کچھ پاکستان سارا تعلق خکی خدا سے خکاری چی دین پس دی دوارا دی دی ہند او افغانستان پاکستان سره به تعلق مزید هم خرابېږي او موږ وینو چې اوس پاکستان خدا کوم دی دا خبرې کړې دا وی تبدیل کړې دی او وی دی چې دا کوم خپل ناکامې دی دا په موږ په دروازې باندې مې یک دی خو دا دنه به ټینشن کې اضافه کیږي او دا چې بخاري چې اوس پاکستان باید موږ ګورو چې د خپل رویې کې څه بدلون راولي یا چې کوم تورن پہ لگی یا غص جواب بڑے سا طریقے ور کئی وہ دا دے سے حالات مزید ہم خرابے گی اور چکمی علاقے کے اگر پاک سیوار کے ورتوائی اگر خطرہ دا چھے اگر زیادہ ہم اگر نورم زیادہ سے
پھر زبیر شاہ سبتا سوسا گنائی نن چکم بیانون راغلی دی دا ہندوستان او دا افغانستان دا مشران لطرفا نو آیا دا پا ہندوستان لخوا چې په کشمیر کې سره روان دي او که په افغانستان کې په خپل کم بدمنی روانه ده د صدر غنی په حکومت کې نو دا د هغې نه د پام اړولو یو هڅه ده
او ما ته خو هغه دا څه نه ښکاري خو دا دې چې موږ ولیدل چې سوخت نه هند او د افغانستان یو بل سره مرسته کوي لګیا دی او یو داسې پالیسی طرف سره روان دي چې سرته دی کوشش ته چې پاکستان سفارتي او سیاسي هغه باندې یوازې کی یو ایسولیټي کی او سپیشلی په دې هغه کې هالت افیش چې دا خاص په افغانستان باندې د کانفرنس د کې د زیات دیس نه زیات ملکونه دي او بالکل په پاکستان په بارډر باندې نږدې امرتسر کې د پاکستان واګه پر دې نږدې دي دې ځکه دا شیخ اول او په هند او افغانستان دواړه مشرم کې د کانفرنس نو دا دوی ته ډېر ښه یو موقع ملو شوی و چې پاکستان باندې چې کوم هغه دی پاکستان یوازې کول کوم کوششونه دي هغه کې نور هم تیزی راولي او موږ ولیدل چې هغوی دا وکړو د نه مخکې هم داسې هغه روانو داسې کوششونه روانو اسپیشلی هند طرف نه دینا مخ کی افغانستان او ہندوارو دے سارک چی کم کانفرنس پا پاکستان کی اغبائی کارٹی کرے ہو او اوز دا یو غط ہو پا دے کی دا سی تورو نولا گول نو خاری دا سی چی دی کوشش کئی چی پاکستان سفارتی طور باندے یوازی کی او دنیا تا دا ہوائی چی پا افغانستان کی چی کم بدم ندا یا پا کشمیر کی چی کم بدم ندا خیر په دې کانفرنس کې پتش په پاکستان افغانستان باندې فوکس وو نو چې کوم افغانستان کې ودم لیدا د دا وایي چې دا پاکستان لا صدا او چې کله پورې پاکستان مخلص نشي امن لپاره په افغانستان کې او پورې افغانستان کې امن نشي راتلې
ستاسو په نظر کې یو اخري پوښتنه به کومه د پاکستان له طرفه څه ګوري تاسو چې څه قسمه تګلار خپلې دی شي په دې حالاتو کې چې سار کانفرنس کې هم پاکستان یو قسم لا د ناکامۍ سره مخ شو او هارت اف ایشیا کانفرنس کې هم په ډېر سخت ټکونه وشو
نو پاکستان خو دا دی چې پاکستان عمدہ سنگھ دی سرتاج عزیز ورته ویلی دی چې دوی خپل ناکامۍ چې کومې دی او دی په پاکستان باندې اوس تور لګی او دې نه علاوه پاکستان چې کوم دی پاکستان وایي چې کوم هند کردار دی افغانستان کې هغه باندې پاکستان ته تشویشونه دي او پاکستان وایي چې افغانستان د اغذر کرشی خو دلته کې صدا ده چې پاکستان طرف نه سرتاج عزیز تله دی سرتاج عزیز د سیاسي حکومت یو نماینده دی خو دا دی چې سیاسي حکومت په افغانستان یا د هند طرف ته چې کومه پالیسي ده هغه کې دوی هېڅ کردار نشته او هغوی که دوی هېڅ وخت اختیار نه لري هغه چې کوم دی هغه فوج سره دی نو پاکستان کې مسله دا ده چې هغوی په پالیسي هغوی په سیاسی حکومت او فوجی چې کوم پالیسی دا هغه کې تضاد دی نو هغوی په یوې خولې نه دي او هغه وجه نه چې کوم او مونږ ولیدل چې دنه او داسې رپورټونه راغلي وو چې کوم فوج ته سیاسي حکومت ویلي وو چې تاسو خپل پالیسي ټیک کړئ، یعنی دنیا کې مونږ یوازې شو، یوازې کېږي لګیا یو. چې کله پورې پاکستان سیاسي حکومت خپل کشمیر یا د هند طرف پالیسي دا د افغانستان طرف پالیسي دا خپل لاس کې وانخلي او هغه باندې خپل کنټرول ونکړي، نو دا تضاد په کې وي چې سیاسي حکومت یو خبره کوي او فوجیان چې کوم دی هغوی به بسکی لګیا دي. دا پاکستان درنه سیاسي مرسته دا کله پورې نه وي حل، نو دا تورونه پاکستان باندې لګي.
ډیره مهرباني پیر زبر شاه صاحب مونږ له د وخت را کولو
ډیره مننه.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبري اعلان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سېنټر بشرا ګوهر وايي په افغانستان کې زیاتره پوهان په دې نظر دي چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې د ترګرۍ لپاره د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. همدا وجه ده چې پاکستان د خپل کړنلارو له امله په نړۍ کې یوازیوالي تر روان دی. بشرا ګوهر په وروستیو کې افغانستان ته تللې وه او د وتلي شاعر غني خان په یاد کې یو غونډه کې هم برخه اخیستې وه. لمرمن ګوهر سره زموږ خبريال ارشد مومند یو مرکه کړي او ریډو ته ستاسو پام را ګرځو.
ډیره پالیسیان ریویوز اف رکشته پاکستان یو آیسولیشن په لور روان دی. په ریجن کې یو آیسولیشن په لور روان دی خپل د پالیسیز د لاسه، او زما په خیال دا به اله مطمئن کیږي ټول چې پاکستان پالیسیان پالیسیز چې کوم دي نو د خلکو په ضد کې نه، او د خلکو لکه د شتګر چې کوم دي نو هغه کله هم یو فورن پالیسی انسټرومنت نشي کېدی، یا د خپل سکیورټي او سورس کېدل نشي د شتګر دوکا. نو ډیر ضروري دی چې هغه پالیسیز چې کوم ریجن کې پاکستان آئسولیشن طلبوزی نو چې دا دې دې کې بدلون راشي، دا په یو پولیټیکل لیول باندې یو سټرګل دی او په کار کې چې پارلیمنت کې د نن په دې باندې خبره وشي. علاوه زما په خیال دې پاکستان خپل خلک په مطمئن کیږي، او بیا چې کوم ګاونډي زمونږ ملکونه دي هغه هم هغه سره کېناستل غواړي په سارک مور افیکټیو رول پلی کولی شي، خپل ترمنځ به بایلیکشنل ټایز چې کوم دي نو هغه په کار دي چې ښه شي، خو تر رایې پورې د دې امکان به کم وي چې څو پورې د شتګرد یا دغه چې کوم دي نو هغه د فورن پالیسی انسټرومنټس دغه کېږي، یا دا آؤټسورس سیکیورټی ټو ګروپ آف د شکر. نو زما نظر کې دا خو لکه په دې باندې ډېر کلاو ډیبیټ او ډسکشن خو نه شوی، خو دې خبره ضرور شوې وای چې کوم لکه په کار دي چې دلته کې د هیومن رایټس او سیول سوسایټي اورګنایزیشنز هم په دې باندې خبرې وکړي او ډیبیټس او ډایالوګز وکړي، په دې پیس پروسیسز باندې کافي خبرې وشولې، او د دې چې کوم ویکنسز او سترنګس باندې خبره وشوه او ترانسپیرنسی باندې هم خبره وشوه.
ډیره مننه میډم، خوشاله اوسې.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو د ڈیو ریڈیو خبری خپرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی.
په هندوستان کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په نوم کنفرانس کې د وینا په وخت افغان صدر اشرف غنی په ګاونډي هیواد غږ کړی چې په افغانستان کې د ترهګرو مرسته دې پرېږدي. نوموړي ویلي د پاکستان لخوا افغانستان لپاره اعلان سوي 500 میلیون ډالر دې د ترهګرۍ په مخنیوي باندې ولګول سي.
This fund, Minister Aziz, could be very well used for containing extremism, because without peace, any amount of assistance will not meet the needs of our people.
د جماعت اسلامي د انتظام لاندې د فاټا قبایلی سیمو مشانو په خبر کې د یوې جرګې په محل د اف سی آر قانون بشپړ ختمون او د قبایلی سیمې صوبه خیبر پختونخوا کې د شاملولو غوښتنه کړې.
په آئین په دغه 247 کې د ترمیم وکړای شي او دلته مکمل آئین نافذ شي او اعلی عدالتونو سپریم کورټ های کورټ فیډرل شریعت کورټ دایره کار دی قبایلو ته ایکسټند کړای شي.
او د غربي نړۍ ډیپلوماټانو ویره سرګند کړي چې شام کې د صدر بشار الاسد په واک کې د پاتې کېدو په صورت کې به شام څخه بې دخل سیاسي فعالین او مخالفه وسلوال راتلونکي ته لوی خطر وي.
سرټکی تاسو واوریدل. وړاندې کوم د خبرونو تفصیل.
د هندستان او افغانستان مشرانو د خپل سیمې په هیوادونو ژغ کړی چې د وسلوالو ډلو لملاتړ څخه دی لاس واخلي. که څه هم د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي او د افغانستان صدر اشرف غنی د پاکستان نوم نه دی اخیستی، خو خپل ګاونډي ته ویلي چې وسلوالو ته د پناه ځایونه نه ورکوي او نه دی مرستې ورسره کوي. د ایپی خبرې اداره وایي دواړو مشرانو خپل ګاونډي هیواد جلا جلا وغانده چې په افغانستان کې د طالبانو او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له یاغیانو سره ملاتړ کوي، خو پاکستان د دې تورونو ردونه کوي. ښاغلی غنی وویل د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره وسیمې ته د پانګې بیړنۍ اړتیا ده او وړاندیز یې وکړ چې د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د پاکستان لخوا د 500 میلیون ډالرو ژمنه سوې مرستې په کار دی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې وکارول سي، او زیاته کړه تر څو چې افغانستان کې امن نه وي راغلی تر هغو هلته لګول سوي پیسې افغانانو ته ګټه نه کوي. دواړو مشرانو دا خبرې د هندوستان په شمالي ښار امرتسر کې د ایشیا زړه په نوم کانفرنس په محل کړي. دغه کانفرنس کې تر شلو زیات هیوادونو استازي برخه لري.
په قبایلی سیمو فاټا کې د اصلاحاتو په سر د پاکستان جماعت اسلامي ډلې په مشرۍ کې یوه جرګه شوې. جرګې ته وینا کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلي قبایلي خلک وس نور تور قانون یا اف سی آر نه مني، دوی په ملک کې رایج قانون غواړي. په دې موقع د جماعت اسلامي صوبایي مشر مشتاق احمد خان وویل د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې اتحادي ملکونو له طرفه پاکستان ته 14 بلیون ډالر ورکړی شوی وي، خو دې نه قبایلي سیمو ته هیڅ برخه ورنکړی شوه. جرګې په اخره کې یوه شریقه اعلامیه هم جاری کړه او پکې فاټا د خیبر پختونخوا سره د شاملولو غوښتنې نه علاوه د قبایلي علاقو نه بې کوره شوي خلک واپس خپلو کورونو ته د لیږلو غوښتنه هم وشوه.
په عراق کې د مرستې چارواکي وایي حکومت په موسل کې له داعش وسلوالې ډلې څخه نیول سوي سیمو ته د خوراکي موادو، تیلو او اوبو لیږدونه پیل کړې. په عراق کې د کډوالو او بې کوره خلکو په وزارت کې د مرستو یو اعلی چارواکي دیا سلال ای پی خبري ادارې ته ویلي د مرستې سامانونه د برتیلا، کیاره، ایخا او د موسل ختیځ او جنوب برخو ته لیږل سوی.
رپورټونه وایي په شام کې د جنگ په وجه 500 لک نه زیات شامي خلک یا خو ګاونډي ملکونو یا بیا یورپ ته تښتېدلي. په دوی کې زیات هغه خلک دي چې د صدر بشار الاسد پر ضد دي. په شام کې د جنگ نتیجې رو پر رو د صدر اسد په حق را روانې دي، ځکه دغه خلک بي یقینه دي چې په شام کې به د دوی سم مستقبلي. دوی وایي د صدر اسد د حکومت لاندې به وس په شام کې د دوی او د دوی د کورنو د پاره حصه نه وي.
په چین کې حکومتي مطبوعات وایي د منګولیا په سیمه کې د کویلی یا د سوانګو د ډبرو په کان کې له چاودنې څخه لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي. جنوا خبري اداره وایي چاودنه د شنبه په ورځ د شیفینګ په ښار کې د بوما شرکت په مانځ کې شوې. راپورونه وایي چاودنه په کان کې دننه د ګازو له امله شوې. که څه هم چین د قانونو د ساتنې په اړه غټ اقدامات کړي، خو اوس هم هلته قانونه ډېر مرګانی دي.
د امریکا کالیفورنیا ریاست په اوکلند ښار کې یو ګودام کې اور لګېدو د لاسه لږ تر لږه 9 تنان مړه شوي، خو چارواکي وایي دغه شمېره 30 ته رسېدی شي او د پیښې ښکار زیاتره د 20 کالو پورې ځوانان دي. دا اور په یو ګودام کې لګېدلی و. چارواکي وایي دغه ګودام چې د اوسېدو د زی دپاره استعمالېدو ورته په دې توګه د استعمال اجازت نه و ورکړی شوی. د اوکلند په اور د قابو موندلو د ادارې مشر تر مخه لږ تر لږه د 15 تنانو درک وسه پورې نه دی معلوم. چارواکي وایي د ښار لند تاریخ کې دا تر ټولو خنړې د اور لګیدو پیښه ده.
په انډونیشیا کې چارواکي وایي د شنبې پروز د لادرکسوي یوې وړې الوتکې ټوټې نن د یک شنبې پروز په اوبو کې موندلې دي. د دوی په وینا الوتکه کې اته مسافران او د عملې 15 کسان سپاره وو او د ریاو ایالت و ټاپوګانو ته روانه وه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو په قبایلی سیمو فاټا کې د اصلاحاتو په سر باندې خیبر پښتونخوا کې نن یو جرګه شوې د پاکستان جماعت اسلامي ډلې د مشرۍ د لاندې. او په دې موقعه د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویلې دي چې قبایلی خلک وس په قبایلو کې اف سی آر یا تور قانون نه مني او دوی غواړي چې په ملک کې رایج قانون دي د دوی علاقو پورې وغځول شي. د دې جرګې حال راکړي مدثر شاه په خپل رپورټ کې.
د قبایلو دغه جرګه د پاکستان مذهبي ګوند جماعت اسلامي خپل دفتر کې راغوخته و چې پکې د اوو واړو قبایلي جنسو او شپږو نیمو قبایلي سیمو په سلګونو قبایلي مشرانو، ملکانو او د سیاسي ګوندونو فعالینو برخه اخسته. په دغه موقع د جماعت اسلامي امیر سېنېټر سراج الله خپل وینا کې ویل نور قبایلي اف سی آر قانون منلو ته نه دي تیار او د پاکستان غوندې قانون غواړي.
نن د قبایلو د هر پلار او د هر مور هم دا فیصله ده نور غد اف سی آر په تورو تیارو کې خپل آینده نسلونه نخلول نه غواړي، د تیارو نه وتل غواړي او رڼا غواړي، جهالت نه وتل غواړي او تعلیم غواړي. او هر قبایلی مسلمان او مشر د خپلو بچو په لاس کې کتاب غواړي، قلم غواړي.
وای قبایل هم هغه شان د ملک وسایلو کې برخه غواړي کم چې نوري صوبې او وفاق تر لاسه کوي، ځکه چې قبایلی سیمې د قدرتي وسایلو نه ډکې دي، خو دغه وسایل لوټ روان دي. د غرض د یاد ګون صوبای امیر مشتاق احمد خان خپل وینا کې ویل د دهشتګردۍ خلاف جنگ کې زیات نقصان د قبایلی علاقو شوه دي او د دې لپاره چې اتحادي هیوادونو پاکستان ته کم سوارلس ارب ډالر ورکړي دي، هغه فاټا کې نه بلکې د هیواد نورو سیمو کې لګیدلې دي.
118 ارب روپے دے دہشت گرد خلاف جنگ کی دے پاکستان نقصان شوے دے وفاقی وزیر خزانہ وئی نزد دین پختنہ کوما چر دہشت گرد خلاف جنگ پسیال کوٹ کی شوے دے او کہ پساہیوال کی شوے دے دہشت گرد خلاف جنگ ہم پا وزیرستان پا باجوان پا ممند او زمان پا قبائلی خطہ کی شوے دے نو 118 ارب روپے نقصان دا زمان دا قبائلو شوے دے دا پاکستان ندے شوے دا مارکیٹ دا دکان د پټه د باغ د جماعت د مدرسه د اجرا د کور د سات د ټیپل هر ستا تباہ و برباد کړی دي.
او غوښتنه وکړه د قبایلی سیمو د بیا ودانۍ لپاره د وفاقي حکومت د لسو ارب ډالر اعلان وکړي. د جرګې پای کې یو غډ اعلامیه خبره کړې شو کوم چې د جماعت اسلامي سردار خان واوروله.
د جرګې مطالبه دا ده په اولنی فرصت کې د اف سی آر ختم کړی شي او فاټا د پوسوبا خیبر پختونخوا کې زم کړی شي. په فاټا کې د مردم شماري وشي او صحیح اعداد شمار دغه شان مخې ته راشي. په 2017 کې د بلدیاتي انتخاباتو شی او په 2018 په جنرال الیکشن کې د قبایلو ته په صوبایي سملای کې د نمائندګۍ لپاره سیټونه ورکړل شي. په آئین په 247 کې د ترمیم وکړل شي او دلته د مکمل آئین نافذ شي او اعلی عدالتونو سپریم کورټ، های کورټ، فیډرل شریعت کورټ دایره کار دی قبایلو ته ایکسټند کړل شي.
د غرض د سکولونو، سړکونو، هسپتالونو د بیا ودانۍ او اغیزمنو کورنو سره د کومک لپاره د 1000 ارب روپو پیکیج اعلان کړل شي. د تعلیم بیړنۍ حالت فاټا کې نافذ کړل شي او د تعلیمي ادارو جلد اوغړول شي. د غرض محکمه تعلیم کې چې د برتیانو کم بندیز دی د لری کړی شي. د غرض اعلامیه کې غوښتنه وشو چې د فاټا هر ایجنسی هډ کوارټر کې د صنعتي زون جوړ کړی شي او د قدرتي وسیلو نه د استفاده وکړي شي. او د ویل د دې لپاره وفاقي حکومت د 2 میاشتو وخت ورکي او که دا غوښتنې پوره نشو نو بیا به د احتجاج لاس پوری کی او قبایل به اسلام آباد کې درنه شروع کی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
سفر امریکا امریکه ډیو ریډیو تل واشنگتن ډی سی څخه غوښی استه کډرمن اوریدونکو اوس یو بل رپورټ ولرته تاسو په امره ګرځو راپورونه وای نزدې یو اونۍ وړاندې د بنو په جنې خېلو کې د انګریزي ژبې دی و استاد کور امنیتی ځواکونو لمځکي سره هوار کړو خو علت یې نه دی شوډلې همدا ډول ورستیو کې وزیرستان کې هم یو مارکیټ امنیتی ځواکونو نړولې و کارپوهان وای د پاکستان دولتي ځواکونه د هغه کسانو په ضد اقدامات کوي چې د وسلوالو ډلو مخالفین دي او مترکی فکر لري تفصیل ور باندې ادنان بیٹنای لسی می څخه راکوي
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان او خیبر پښتونخوا بنو ضلع ترمنځ په نیمه قبایلی سیمه افر بنو ځاني خیل شي حکومتي چارواکو د انګریزي ژبې یو استاد کور وران کړی سکیورټي چارواکو لخوا په دې اړوند څه دریز مخه ته نظر راغلی دی ور رادیو تر لاسه شي معلومات تر مخه دغه پېښه د ترشي میاشتې په نوښته منېټه رامنځته شوه چرته چې سکیورټي چارواکو استاد کور ته ورنه واچول او بیا تر هغه وروسته په کور کې خونه لډګر سره برابرې کړې د دوی په خبره دغه د اساک وزیر په نوم یو سیمایي ستنکور ده چې یو سرکاري استاد هم دی اساق وزیر په اړوند ویل خیرج دی بنو په یو سرکاري کالج کې معلم ده او ماشومان د انګریزي ژبې زده کړې ورکوي هم دی سره انتهایی زیات پروګرس او پرمختګ سوچ مالک شمارل کیږي او د شمالي وزیرستان څخه د پوځي عملیاتو په وجه به کورسي ماشومان ته د بچاخن فری اډوکیشن سنټر څخه فری یا وړیا تعلیمي زده کړې ورکوي په دې مرکز کې دوی سره د شمالي وزیرستان نږدې 1400 نه زیات طالب علم دي چې د دوی پر ځکارانه تور د زده کړې ورکوي او دوی سره په دې مت کې حکومتي چارواکي هم کومک دا هم ویل کیږي چې په دې مرکز کې د ماشومان ته جنگ څخه کرکه د امن او سولې خبرې خودل کیږي ایساک وزیر دی رادیو سره حال تیرول په وخت ویل په کور کې نږدې شپږ خونې وي چې په خپل شخصي مصرف جوړې کړې وي وی ویل حکومتي چارواکو لخوا لډګر سره برابرې کړې شوې دي خو دوی خپل لامل نه دی معلوم چې ولې دغه پیښه تر سره شوې ده
ټول کور سامان چې څه دي خو صاحب بالکل ختم کړی دي فیملی مې انکل دا یو څه کور کړو جوړ کومه په پخې کوشته وله دا مخ څه 2010 کې تقریبا جوړ کړای وو او دا خپل ته ترخه مې چې ما وله سب پینشن نو چې په فوند وو
یار دی چې پتیره میاشت کې په جنوبی وزیرستان کې هم حکومتي چارواکو د عامه خلکو یو مارکیټ لبابونه سره الوزه ولای د غیاد مارکیټ چې له میرزا لم نوم سره یادې دی نردی پکشه یو سل نه زیات دکان نه وو دغه مارکیټ ورسېته له امله دکاندارانو ته په زیات شمیر سره نقصان اړه تلای دغه مارکیټ حکومتي چارواکو تر هغه ورسته قرضه ولای وو چې په یاد مارکیټ کې ایو چودره تر سره کېدو ورسته یو پوزي افسر پکې وژل شوی وو دی ور رادیو ته د مارکیټ مالک علي وزیر اوویل تر دې وخت پورې حکومتي چارواکو دوی سره چا تماس نه دی او حکومتي چارواکو په خپل مرزي سره دغه مارکیټ وغورځولای
تر اوسه پر هغه دي طرفه د حکومتي طرفه هیڅ تاسو اظهار نه دی شوی د دي شي چې دا د موږ نه بد وشول یا څه وشول یا څه وشول چې دا لنګو ها بدولو ته نه جوړولو کنه چې ورنګي کو چې بیا دا بدولو نو دې خو به تور یو سزا عبرت او په د وطن کې دا ورته ویل چې که هر کله تاسو څوک داسې د موږ د سوچ سره په دې وطن کې ملګرتیا نه کوي هغو خلکو به دا انجامې لکه دوم چې کتلو
که څه هم حکومتي چارواکو لخوا په دې اړوند څه دریځ نشي ویلی خو د بشري حقونو تنظیمونو لخوا د حکومتي چارواکو لخوا ترسره شوي په دغه پیښو سخت نیوکې ترسره کیږي په دغه پیښو په حکومتي چارواکو په سوشل میډیا هم سخت غبرګون مخې ته راروانده د عوامي نېشنل پارټۍ یو مخور مشر افریاسیاب خټک هم په دغه پیښو سخت افسوس څرګندونه کړې دي د پاکستان د پېښور های کورټ تر شوی چیف جسټس او د هومن رائټ کمیشن د خیبر پختونخوا صوبې مشر شیر عمر دی ور رادیو ته خپل نظر چې داسې سرګند کړی
کو زه مسله دا چې دا ټول خبرې چې دي دا د ریاستي ادارو سره اته فوج دی کا مطلب چې نورې ادارې دي مطلب چې انتظامی ادارې دي لکه تر ټلویزیون وغیرہ دا مناسب نه دي ځکه چې دا خو ظلم دی د ټول وطن سره د خلکو سره مطلب چې دوی سره مطلب ادارې په ژوند کې مطلب چې نفرت بچوا کیږي زما خو خپل رائے دار چې کوم سړی ګناګار وي ګناګار د پکار کې ځان علاوه کې د شهادت او د قانون د لارې نه دا طریقې کار کوي نو دا بالکل ظالمانه دی او بدلون چې دی راسته مثبت نتیجې نه دی بلکې د ریبه نفرت دی او منفي نتیجې راځي نو دا پکار دی چې دا چې عامه چې دی بازار بیا وشي
یار دی چې په قبایلی سیمو کې له 1350 کالو سره ایو شخمنه جګړه روانه ده خو تر شوی کال 2014 سم چې په پېښور کې په آر پبلک سکول دی وسلوالو بریټ تر سره کېدو وروسته کلنچ نېشنل اکشن پلان په ذکرې شوې دي که څه هم دغه نېشنل اکشن پلان دی تندروای دی وسلوالو په ځد جوړ کړی شوې دي خو سیمایز خلک وایي چې دینه زیات نقصان دلته پښتون میشته سیمه کې عامو خلکو ته رسیدلې ادنان بیٹنای وایس اف امریکا دی ور رادیو او ټي وی
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغ خبریږي او د ډیوه ریډیو خبرونه تاسو د ډیوه ریډیو په ویب پاڼه باندې هم لیدلی شئ او ریدلی شئ او خبرونه هلته کې لوستلی شئ. ویب پاڼې پته ده www.voa.com. په خبرونه کې وس تاسو ته د شام د حالاتو په حقله باندې رپورټ وړاندې کوو. د شام نه تازه رپورټونه دا وایي چې په شام کې د جنگ په وجه تقریبا 50 لک زیات شامی خلک یا خو گاونډي ملکونو ته یا بیا یورپ ته په تختیدو باندې مجبور شوی دی. په دوی کې زیات هغه خلک دي چې د شام د صدر بشار الاسد مخالفین وو او په سنسه شکل باندې دغه مخالفت څرګندونه کوله. دا دغه خلک به وس په شام کې چې د شام جنگ رو پرو د صدر اسد په حق نتیجې روان دي د دوی سمستقبلي په دې حق لا تفصيلي ریپورت اورو محمد اکرام نه.
شام کې یاغي وسلوال اپوزیشن فعالین او سیاستدانان د ځانونو لپاره د شام راتلونکي خ نویني. دوی او د دوی کورنۍ د اوګدې مودې جلاوطنۍ د امکان سره مخ دي او وایي تر څو چې صدر بشار الاسد په واک کې وي دوی به خپل ملک ته د بیا واپسۍ قابل نه وي. باری عبداللطیف چې دا وخت په سویلي ترکی کې ژوند کوي وایي هغه به د ځان لپاره د څه درخواست کوي چې آیا هغه د گرفتار نه کړی شي. نوموړی وایي هغه به د ګټور اسد حکومت نه د بخښنې په وړاندیز اعتماد نه کوي. نوموړی وایي ټول فعالین هم دغه نظر لري. په تیرو څو هفتو کې چې وایس آف امریکا د شام نه راوتو شامی خلکو سره مرکې کړي چې پکې یاغي وسلوال سیاسي مخالفین د مدني ټولنې ادارې او یا د دغه ټولو ډلو خپلوان شامل دي هغوی ټول په دې خبره باندې کلک ولاړ دي چې دوی به شام ته د واپسۍ قابل نه وي. کچری د صدر بشار الاسد خلاف د 50 کالو راهسې روان جنگ ناکامه شو د کوم چې دا وخت زیات امکان ښکاري. د شام غیر دولتي ادارې او مرستندویه کارکونکي هم دا وایي تر څو چې په دمشق کې بشار الاسد او یا د نوموړي باس پارټي په کنټرول کې وي د دوی لپاره هلته څه مستقبل نشته او وایي دوی به د گرفتاری یا د دې نه زیات خراب حالت خطره په مخ اخلي کچری د بشار الاسد د کنټرول لاندې سیمو ته ستنیږي. د مئی په میاشت کې د شام د بشري حقونو څارنه کوونکي ډلې دعوه کړې وه چې د صدر بشار الاسد خلاف تحریک شروع کېدو راهسې د شام حکومتي جیلونو کې دننه د زور زیاتی او نورو خرابو بشري حالاتو له وجې د 60,000 نه زیات خلک مړه شوي دي. دغه ډله وایي دا شمېره ورته د شام حکومتي سرچینو نه ترلاسه شوي. د ژوند د خطرې نه علاوه ډېر اپوزیشن غړي وایي دوی په اخلاقي بنیادونو هم اسد د واکمنۍ لاندې ملک کې د ژوند کولو سوچ نشي کولی. د شام نه په کډه شوی یو تن چې د ځان لپاره د خودر نوم استعمالوي پوښتنه کوي هغه به څنګه د بشار الاسد د حکومت لاندې ملک کې ژوند تیروي. څوک چې د هغه په وینا د الپ په خار نیمې برخې تباه کولو ذمهوار دی 15 لک شامي خلک یې وژلي او په میلیونونو نور یې د خپل ملک او کورونو نه په تښتېدو مجبوره کړي دي. د شام گاونډي ملکونو او یورپي حکومتونو لپاره څوک چې د یو غټ مهاجرت بله یره لري تر ټولو غټه پوښتنه دا ده چې د شام زیاتره کډوال به څه کوي که چېرې اسد د یاغیانو خلاف کامیابۍ ترلاسه کوي د کوم امکان چې په الپو ښار کې لیدل کېږي. د گاونډي ملکونو حکومتونو دا پلان لرو او یا کم سه کم دا تمه لرله چې د شام د کډوالو مسله به د لږ وخت لپاره وي او دا چې زیاتره کډوال به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. زیاتره سوچ په دې حق لا تقسیم دی چې آیا ټول شامی کډوال به بیرته شام ته ستنیږي او که په ترکی، لبنان، اردن، مصر، عراق او یا نورو ملکونو کې به پاتې کیږي چرته چې دوی د کډوالۍ ژوند تیروي. بسام الکویتی د هغه شامی خلکو چې د ملیشا وسلوالو او اپوزیشن سره تړلی دي او د عامو کډوالو چې د بمونو او جنگ نه تښتېدلي په منځ کې کرخه راکاږي. نوموړی وایي یورپ او امریکا کې ژوند کوونکي عام شامی کډوال به خپل ملک ته نه ستنیږي خو په کډوال کیمپونو او ګاونډي ملکونو کې ژوند کوونکي کډوال به د ژوند بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له وجې خپل ملک ته واپس تلو ته زیاته ترجیح ورکوي.
امریکا جبه ریډیو د ګلو او قدرمن اوریدونکو ته ستاسو یادونه درکو چې د خبری خپرونه ورسته به تاسو خپرونه اوري واشنگټن ټو خیبر کوربه به رحمان بنيري او نن به موضوع غانی وی د ایشیا زړه کانفرنس چې په امرتسر کې شوی او د کوڅو د ماشومانو په اړه د تحریک انصاف د مشر له پخوانی میرمن ریحام خان سره به هم خبرې کوي. قدرمن اوریدونکو کولای سي هم په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03 او بل شمیره ده 0800-00-00-90. اوس مو یو ریپورت ولور ته پام راګرځو چې د امریکا نوی ټاکل سوی صدر ډونالد ټرمپ د تایوان له صدر سره په ټلیفون باندې خبرې کړې او دغه پرمختګ چین خفه کړی دی. تفصیل بختور شاه د وایس اف امریکا په دې ریپورت کې راکوي.
چین ویلی د امریکای د منتخب صدر ډانل ترامپ او د تایوان د صدر ترمنځ په ټلیفوني خبرو اترو به امریکای ته رسمي اعتراض درج کوي. د چین خارجه وزارت په یو بیان کې ویلی په دې لړ کې امریکای ته د خفګان اشاره ورکړې دي او دا خبره د ټولو ته پډاګوي چې د نړۍ په مخ صرف یو چین دی او تایوان د چین یو نه بلیدونکې برخه ده. په کال 1901 کم اتیایم کې د امریکای د هغه وخت صدر جیمی کارټر د تایوان سره هر قسمه سفارتي اړیکې ختم کړې وي. ولې منتخب صدر ډانلډ ترامپ د تایوان صدر تای انګ وین ته په ټلیفون کولو د امریکای د سلور لسیزو راهسې روانه تګلاره یو څه بدله کړې ده. د چین خارجه وزیر وانګ ای ویلي دي د منتخب صدر ډانلډ ترامپ لخوا د تایوان صدر سره د ټلیفون خبرې اترې به نه خو د بیجنګ او واشنگټن ترمنځ په تعلقاتو ساسر واچي او نه به ورته کم نقصان ورسي. د چین خارجه وزارت د خبرې اترې د تایوان لخوا د چین سره یو غوته بللې ده. چین په تایوان د خپل برخې داوه لري او د بیجنګ سره دغه جزیرنما سیمه رايو کولو کې د فوزي استعمال نه هم مخ نه اړوي. د امریکای په منتخب صدر ډانلډ ترامپ د تایوان د صدر سره په ټلیفوني خبرو اترو په امریکا کې هم تاوده باسونه راپارېدلې دي. ولې نوموړي ترامپ خپلو ناقدینو ته په ټویټر پیغام کې ویلي د تایوان صدر تای انګ هغه ته ټلیفون کړی او ورته په انتخاباتو کې په ګټه مبارکي ویلې وه. وروسته په یو بل ټویټ پیغام کې نوموړي ترامپ ویلي د مزه خبره خدا ده چې امریکا په تایوان د ارباو ډالرو وسله خرڅوي خو زه به د تایوان لخوا مبارکي هم نه اخلم. دا په تیرو سلورو لسیزو کې د امریکای د صدر لخوا د تایوان سره لومړی خبرې اترې دي. امریکای کال 1901 کم اتیایم کې د تایوان سره ټول سفارتي هلې ځلې ختمې کړې دي. د تایوان د صدر د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان وای دواړو مشرانو په ایشیا کې پر روانو حالاتو خبرې اترې کړې او د تایوان او امریکای په راتلونکو تعلقاتو هم رڼا اچولې. صدر تای انګ هیله څرګنده کړې ده امریکا به ورسره همکارۍ له وده ورکوي او دواړخیزه تعلقات به ورسره مضبوطوي. هر څه که د خبرو اترو نه وړاندې وایټ هاوس نو خبر کړی شوی خو د صدر اوباما د ملي امنیت ترجمان نیټ پرایس ویلي منګه د چین سره په خپل زړه تګلاره کلک ولاړ یو او زمونږ بنیادی مقاصد په دواړخیزه امن او ثبات قائم دي. څېړونکي وایي د منتخب صدر ډانلډ ترامپ او میرمن تای انګ ترمنځ د ټلیفون خبرې د امریکای د اوږدمهاله دریز بدلېدو علامې دي او کېدای شي چې په ایشیا کې د امریکای لپاره د لوبې بدلون یا گیم چینجر هم ثابت شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د روغتیا چارواکي وایي د پولیو پر ضد روستي کمپین کې نستیش پاړه سره ماشومان د ساسکونه محرومه پاتې شوي چې پکې یو لزره په خپل کورونو کې موجود نه وو او 15,000 ماشومانو ته د هغوی میندو او پلرونو د ساسکي د پولیو ویکسین ورکولونه انکار کړی وو. په دې اقلیت په کوټه کې د ډیبر ریډیو خبریال ایوب ترین د پولیو پر ضد د بیړني مرکز مشر سید فیصل احمد سره یو مرکه کړې ده.
ډیر داسې د لیري علاقې دي چې هلته هغه ملایان یو څو داسې شته چې هغو د دې خلاف خبرې کوي، نو هغه کلیو کې هغه خلک چې دي هغه اکثره پر یو کمپین کې هغه د خبر وکړي، نو هغه خلک بیا نه مني، بیا دا زموږ خلک ورسي. 30-35% چې دي هغه 30-35% خو په مذهب باندې دي. دغونی تقریبا تعداد چې دی هغه داسې دي چې پوهنه نه لري، څوک دروغ ورته وایي چې په دې کې د مردار حیوان وینه ده، څوک ورته په دې کې چې یو رقم خبرې ورته کوي، نو په هغه وجه باندې هغه ریفیوزل دی. یو څو د علاقې دي چې هغه ډیمانډ بیس ریفیوزل هم دی چې یو څه شی غواړي، وایي دا زما د کور در مخه روډ ویل نه دی پوخ به زه نور کوم. یو بل شی موږ په دې ته دلته وایو چې تربرګلوي، چې دا زما تربر په پولی کې کار کوي، نو ولې کار کوي، نو ولې زه نه یم لګېدل. یو دا تر هم یو څو خبرې کوي چې خو دا هغو تعداد کم دی، اکثره ډیمانډ بیسډ دی چې یو شی غواړي، یو څه مذهب په بنیاد باندې دي، او یو څو چې دي چې دا هغه چا غلط پوکړي دي چې ورور په دې کې دا شی دی دا حرام دی. یو
قصب په تیر وختو کې موږ ورته ګورو، نو همیشه د پاکستان خوا دا ویل کېدل چې دا وایرس د پولیو چې دی دا د افغانستان راځي، او په افغانستان کې به دا و چې دا وایرس د پاکستان راځي. اوس هم کوټه پښین کې عبدالله دا درې ولسوالۍ چې دي زیات خطرناک دي. اوس څه صورتحال دی په کوټه پښین او کې عبدالله کې د پولیو وایرس ته ختم شو؟ څه صورتحال
چې وایرس په سند کې هم شته، په کراچۍ کې هم شته، په کوټه کې هم شته، په افغانستان کې هم شته. زموږ د بلوچستان درګردو خوش قسمتی هم دغه ده چې زموږ د خلک هر ځای ځي کاروبار دپاره، په زمي کې هم ځي او مختلف کارونه دي، نوکریان هم کوي. هغه زموږ خوش قسمتی ده، خو د هغې سره سره دا یوه مسله پیښیږي موږ ته چې دا زموږ خلک کم ټریول کوي، هغه د هغه ځایو سه وایرس بیرته کوټې لوم راولي. فلحال ډیر عمر په کوټه کې نیگیټیو وایرس د انوایرمنټل سیمپل چې کوم د ماحول سه سیمپل د اوبو د خراب اوبو د ګټر د لاین سه پر راباسو سیوریج لاین اوس هغه نیگیټیو اوس چې دی هغه بیرته پازیټیو را روان دي. نو دلته خوستا لیکن دغه دی چې که یو ځکي کمپین ش رواني موږ په کوټه یو په د افغانستان سو موږ په ارتباط کې یو دغه سه موږ خبري شروع دي، او هر کمپین موږ سنکرنایز کړی دي. زموږ هغه کمپینونه اوس یو ځای شروع کوو چې چیرې که زموږ سالک مسلو یا کوچنی مسلو هغه افغانستان لولاړي هغه ته کور سي دغه سه مس موږ سره لی موږ ویکلی ویډیو کانفرنس کوو. نو واقعي وایرس التوم ستا اساس خبره په افغانستان کې هم ستا، دلته هم ستا، او په کراچي او د سند خاص هم راځي. نو هغه یو بل باندې موږ اوس هغه یو بل باندې نسو تړی چې دا خامخاستا دی یزما دی.
د چې تاسو په دروستي کمپین کې دا خبره نه وی راښکاره سوی ده چې مطلب ډېرې داسې ماشومانې چې هغه اول ساس رجسٹر وي خو چې کله د پولیو کارکونکو کله ورس ماشومان اویلیبل نه، دغه اچانک دغه تبدیلی څنګه راغله؟
دې لاکو شما ته ټول پښین کیل عبدالله کوټر لورلای جوب کیل سیف الله او دا علاقې چې د دې خلک زیاتره ځي کراچۍ کې کاروبارونه لري، لاور اسلام آباد په سند سکر په دې علاقو کې جکاب آباد دی خواته ځي. نو هغه چې موږ ورسو نو اپښنه خامه خاتللی هغه د فیملی سره تللی د خپل کډی سره سړی چې بارسوې دی تللی دی کراچۍ. نو بیا موږ هلته نوټ کوو چې دا خلک پښنه چې دی دا دلته اویلیبل نه دی، دی دلته نسته. او که په فرض وکړه په بلوچستان کې دننه یا چیرې کمپین شروع د دې علاقې چې ورکر دی هغه واغه ضلع ته وایي هغه یونین کونسل ته ووایي چې زما د علاقې دا کوچنی دا یا په میلمستیا درغلی یا په کار درغلی، نو هغه بیا هلته کور کړو.
بل دا دی چې تاسو د پولیو د کنټرول لپاره ترانزیت پوینټونه جوړ کړي دي، خو اوس لکه د کوټ پښین منځ کې یارو دی هلته، ما خپل د زما خپل تجربه ده چې هلته تر ماپښینه پورې خو کارکونکي ولاړې دغه بعد بیا دا ګرد شپه ورځ چې دی څوک نه وي، نو د خلکو د ماشومانو مومنټ خو وي. نو آیا د دې د بهتره ترانزیت پوینټ د بهتره کول لپاره هم تاسو یو څه پلان په ترتیب کړی دی؟
زموږ درګور د چې کوم ضروري ترانزیت پوینټس موږ ګڼلی دي او خو یو لکه دا یارو والا سلو او خو انټرنیشنل بارډر چې دی درګور زموږ زیات فوکس پر هغه باندې، هغه باندې ګورو ولې مین سرکولیشن دغه دی. که زموږ د خوا ورسې خدا نه خواسته په افغانستان کې بچی پیرالایز په سوشل سی نو هغه ډیر عجبه خبره ده. زموږ مین فوکس پر هغه پوینټس باندې دی چیرې دغه. نو موږ یو هفته اول چمن نور غلیو بارډر له بیش لورلو حالت د پولیو والا وکتل د اف سی والا او د ریس ملاقات وکړي چې د پدې کې موږ بهتري راوړو زموږ څوک نه بزنس. اصل ډیر مننه د وخت راکو
مهرباني
کوټ ودان ډیر مهرباني.